بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تیران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یک شنبه ورځ د 1402 لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه، د 1445 قمري کال د رجب د میاشتې 13مه، او د 2023 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په لویدیځې آسیا کې د جو بایډن لپاره د جمهوري غواړو لومی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو خپور شي، او ورپسې به هم افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم د مسیحي صهیونیزم په تړاو یو ځانګړی مطلب تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ترهګرۍ پر وړاندې پرګډې مبارزې، د ایران او پاکستان ټینګار. په کابل کې د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار د ناستې پای. په بلوچستان صوبې کې پر پاکستانی پوځیانو برید، او په سوریه کې د امریکایي اډې په نښه کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ قومندان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ترهګري د دواړو ګاونډیانو لپاره ګډ ګواښ بللی، او ټینګار یې کړی چې له دغې ښکارند سره د مقابلې لپاره باید د ګډو هڅو، ښې همغږۍ او د اطلاعاتو شریکولو له لارې اقدام وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې او خبرو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له قومندان جنرال سید آصف منیر سره د تاریخي، مذهبي او کلتوري تعلقاتو پر اهمیت باندې په یادونې سره چې پاکستان او ایران له یو بل سره تړلی دی، د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او د یو بل د ګډو اندېښنو پر متقابل درک باندې ټینګار وکړ. همداراز دواړو لورو موافقه وکړه چې د ایران او پاکستان ترمنځ د پوځي اړیکو د افسرانو د ګمارنې میکانیزم به ژر تر ژره د یو بل په هیوادونو کې عملي شي. امیر عبداللهیان او جنرال آصف منیر همدارنګه پر دې خبرې ټینګار کړی چې ایران او پاکستان ګاونډیان او ورونه هیوادونه دي، او د دواړو هیوادونو برخلیک له یو بل سره تړلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د خپل یو ورځني سفر په دوام کې د پاکستان د پوځ له قومندان سره له کتنې وروسته د دغه هیواد د موقت حکومت له لومړي وزیر انور الحق کاکړ سره د کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو همکاریو په ګډون د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په ګډو پولو کې د سوداګریزو راکړو ورکړو د پراختیا په اړه د نظریو تبادله وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازی امیر سعید ایروانی د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د هیڅ فرد یا ډلې د اقداماتو پر وړاندې مسؤل نه دی. د ایران د خبر د ایرنا د خبر لمخې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د دوشنبه په ورځ د فرانسې سفیر ته چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رئیس مشري پر غاړه لري په یو لیک کې لیکلي. اوسنی لیک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي د 2023 کال د جنوري 16 نیټې د لیک په ځواب کې چمتو شوی چې بے بنسټه او بے اساسه حوالی لري چې ادعا کوي د ایران د اسلامي جمهوریت اړوند وسلوالې ډلې په عراق او سوریه کې د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد په عملیاتو کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات څرګنده کړه د ایران اسلامي جمهوریت دغه ډول بے اساسه ادعاګانې په کلکه ردوي. ایروانی وویل لکه څنګه چې مخکې زموږ په لیکونو کې ټینګار شوی و چې د ایران د اسلامي جمهوریت له وسلوالو ځواکونو سره اړوند هیڅ کومه ډله که په عراق، سوریه یا په بل کوم ځای کې وي او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ایران اسلامي جمهوریت تر کنټرول لاندې وي یا د ایران په استازیتوب عمل وکړي داسې کومه ډله شتون نه لري، نو له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کوم فرد یا ډلې د کړنو مسؤول نه دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر زیاته کړه د امریکې لخوا په سوریه او عراق کې ترسره کیدونکي اقدامات هم غیر قانوني دي او هم د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور په تیره بیا د منشور د دویمې مادې خلاف ورزي ده. هغه زیاته کړه په پایله کې د امریکا هغه محتویات چې په پورتنی لیک کې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې له مخې امنیت شورا ته وړاندې شوي هیڅ قانوني بنسټ نه لري او نشي کولای دا ډول کړنو ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ ابتکار غونډه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتو پرون په کابل کې جوړه شوې وه په کې د 11 هیوادونو د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، هندوستان او اندونیزیا ځانګړو استازو او سفیرانو ګډون کړی و. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست ویلي چې دغه غونډه په دې موخه جوړه شوې وه چې په سیمه کې یو له بل سره همکاري رامنځته او د سیمې پر مشترکو ګټو او تهدیدونو خبرې وشي. د متقی په وینا په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره دا خبرې کړې چې په افغانستان کې امن، ثبات او پرمختګ د سیمې په ګټه دی او باید په سیمه کې له هیڅ ډول اخلال او بې ثباتۍ سره همکاري ونه شي. دا په خبره په پرونی غونډه کې د غراز ټینګار شوی چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لویو پروژو لکه کاساسر، ټاپي، ټاپ او د اوسپنې پروژې د عملي کولو د پیل په برخه کې همکاري وشي. له دې سره د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې په سیمه کې تامین شوی امنیت او ثبات ته باید وده ورکړل شي. د سیمې هیوادونه له یو بل سره وصل او افغانستان د سویلي او مرکزي آسیا ترمنځ د وصل نقطه شي او د تجارت او ترانزیت په برخه کې مرکزي رول ولري. د سرپرست حکومت د کابینې په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په نورو هیوادونو کې د افغان زندانیانو په اړه له اړوندو هیوادونو سره خبرې اترې وکړي او د خلاصون لپاره یې لارې چارې ولټوي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په یو شمېر هیوادونو کې لسګونه افغانان بندیان دي. بلوچ وسلوالو ویلي چې په بلوچستان کې پر پاکستاني ځواکونو ډله ییز بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې اړولې. خو د بلوچستان ځای چارواکو ویلي چې بریدونه یې په شا تمبولي. د بلوچو د ازادۍ غوښتونکي ډلې بی ال ای لخوا د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته په استول شوي ډوګانو کې ادعا کړې چې د بلوچستان د بلوان ولسوالۍ په مچ سیمه کې یې د پاکستان پر وسلوالو ځواکونو له څو اړخونو ډله ییز بریدونه کړي او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر جان محمد اشکزی په ایکس پاڼه د شپې ناوخته لیکلي چې امنیتي ځواکونو دا بریدونه په شا تمبولي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. خو ځینو ځایي رسنیو ویلي چې په دې نښتو کې یو پولیس او یو ماشوم وژل شوی او یو بل تن هم ټپي شوی دی. عراقي سرچینو پرون دوشنبه مازدیګر د سوریې په شمال ختیځ کې د الشدادی په نوم امریکایي اډې باندې د عراقي مقاومت د راکټي برید خبر ورکړی. د سابر نیوز ټلګرام چینل اعلان کړی چې په دغه اډه کې د پوځي الوتکو د کیناستو پر ځای ځینې توغندي لګیدلې دي. د سوریا او عراق رسنیو د دغه امریکایي اډې د وخت زیان او د دغه برید د احتمالي مرشوب لپاره نور جزئیات نه دي خبره کړي. د امریکا پوځ او ورسره تړلي ترهګر عناصر له ډېرې مودې راهیسې د سوریې په شمال او ختیځ کې په غیر قانوني توګه شتون لري او د دغه هیواد د تیلو او غلو د زیرمو په لوټلو سربیره د دغې سیمې د اوسیدونکو او د سوریې د ځواکونو پر ضد اقدامات کوي. د عراق مقاومت همدارنګه پرون په اشغال شوي فلسطین کې د صهیونیستي رژیم پر پوځي اډې د توغندوي حملې خبر ورکړی. تر اوسه د دغه برید جزئیات او احتمالي تلفات هم په ډاګه شوي نه دي. او وروستی خبردار چې د صهیونیستي رژیم دولس چینل د دوشنبې په شپه د دغه رژیم د کورنیو له قوله راپور ورکړی چې د صهیونیستي رژیم اسیرانو کورنیو د بندیانو د تبادلې لپاره د یوې موافقې پر ضرورت ټینګار کړی دی. NBC نیوز دی وی با خبر سرچینې په حواله ویلي چې په پاریس کې د اسرائیلي، امریکایي، مصري او قطري مذاکره کوونکو د نورو يرغمل شویو د خلاصون لپاره پر یو چوکاټ موافقه کړې ده. په همدې حال کې د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د دوشنبې په شپه ویلي چې په غزه کې وسنۍ کړکیچ او شخړې به په هیڅ صورت د صهیونیستي اسیرانو په راستنولو کې مرسته ونه کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیر قرمن اوردونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د په لویدیځ آسیا کې د جو بایډن لپاره د جمهوري غواړو لومه. د سوریې له پولې سره نږدې د اردن په شمال ختیځ سیمه کې د امریکایي عسکرو پر مرکز باندې پر ډرون حملې پسې چې درې امریکایي پوځیان هلاک شوي او څلور دیرش نور پوځیان یې ټپیان شوي دي. دا موضوع په ایران د حملې لپاره د امریکا د اوسني بې خوده ولسمشر جو بایډن د لمسولو لپاره د جمهوري غواړو د هڅې او پر هغه د نیوکو لپاره په یوه لاسوند بدل شوې ده. د اکتوبر په اوومه نېټه په طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو پسې د غزې د جنگ د پیلېدا له وخت راهیسې دا په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د وژل کېدا لومړنی مورد دی. CNN خبری چینل راپور ورکړی. مشخصه نه ده چې د هوا فضا دفاعي سیستم ولې د ډرون مخه ونه نیول شوه. البته دا پیښه د سیمې تاوتریخجن وضعیت لا پسې خرابولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په هغې اعلامې کې چې د یکشنبې په ورځې خپره کړې مدعی شوی چې دغه ډیره دردونکې او غم راپارونکې ډرون حمله چې بیګا او د سوریې له پولې سره نږدې د اردن په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو په مرکز شوې د هغو ډلو لخوا شوې چې ایران ملاتړ کوي. هغه همداراز ادعا کړې د دغې حملې مسؤلیت به په دغه حملې مسؤولانو ته به په مناسبه او په یوې رودې سره ځواب ورکړو. د امریکا جنگ وزارت هم دغه حمله د سیمې په چارو کې زیاتېدونکې یوه خطرناکه نمونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو په کراتو مدعي شوي چې د غزې د جنگ د پراختیا او په یوه لویه سیمه ییزه جنگ کې د بدلېدا غوښتونکي نه دي. د غزې د جنگ په پیلېدا سره د سیمې د مقاومت غورځنګونه په تیره بیا په عراق کې د مقاومتي چورلیز برخې په سیمه کې د امریکا پوځي مرکزونه په شست کې راوستې دي. د پینټاګون په وینا دغو حملو له وروستۍ حملې تر مخکې پورې کومې وژنې نه دي درلودلې. البته د کابو اویا امریکایي پوځیانو د ټپکېدا سبب شوې دي. په عین حال کې په عراق کې د مقاومتي چورلیس پر ډلو د امریکا هوایی حملې د امریکا د څو لسیزو پوځي شتون د ختمېدا لپاره په دغه هېواد کې د سیاسي دباونو سبب شوې دي. اوس البته د درو امریکایي پوځیانو په علاقت پسې جمهوری غواړي په دې پلمې سره چې تهران د دغو حملو تر شا ولاړ دی د ایران په وړاندې د غچ اخیستونکي غبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې یو شمیر جمهوری غواړو سناتورانو په ښکاره په ایران باندې په حملې سره د غچ اخیستونکي اقدام غوښتنه کړې. جمهوری غواړي سناتور ګراهم لیکلی دی د ایران په وړاندې د جو بایدن سیاست ناکام شوی او لامل شوی چې په سیمه کې د مونږ د پوځیانو په ضد څه د پاسه سل حملې وشي. زه د بایدن له حکومته غواړم زموږ د عسکرو د وژل کېدا غچ او د مخه نیونې د تمنیدا په خاطر دی د ایران په داخل کې په ځینو ټارګیټونو حملې وکړي. سناتور جان کورنین د درو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په غبرګون کې لیکلي تهران باندې دی حمله وشي. همداراز یو بل جمهوری غواړي سناتور تام کارټن په یوې بشپړې غیر منطقي او له کوم سند پرته ادعا کې ویلي چې د دغو حملو یوازینی ځواب باید په ایراني ځواکونو هم د ایران په داخل کې او هم په درست منځني ختیځ سیمه کې ویجاړونکي پوځي غبرګون وي. د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د جمهوری غواړو د مقدماتي ټاکنو کاندید هیلی هم په ایکس پاڼې کې لیکلي چې دغه حمله ښیي چې که جو بایدن له ایران سره په خپل چلند کې دومره کمزور عمل ونه کړي نو دوی زموږ پر پوځیانو حملې نه کولې. موږ باید د امریکا په ټول قدرت سره غچ واخلو. دا د لا زیات جنگ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره ده. که دا کار ونه کړو نو دغه حملې به هماغه ورځ دوام ومومي. سره دې چې جو بایدن او د امریکا لوړ پوړي سیاسي او پوځي چارواکو په کراتو په ایران د تورون لګولي چې په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکایي عسکرو په مرکزونو د حملو تر شا ایران دی. په عین حال کې دا موضوع هم تکراری کړی چې له ایران سره په جنگ پسې او په سیمه کې د نښتو پراختیا نه غواړي. په دې زمینه کې په تر ټولو وروستي دریس کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال چارلز براون ویلي چې امریکا له ایران سره په جنگ پسې نه دی او که نښتې لا پراخې شي نو ځواب ورکړي. د امریکا دغه لوړ پوړي پوځي چارواکي په دې باب نیوکو ته په ځواب کې چې د جو بایدن حکومت په کافي اندازه د ایران په وړاندې او د هغه په وړاندې چې د دغه هیواد نیابتي ډلې یې نومولی دي جدي او سخت ګیر نه دی او وویل زموږ هدف مخه نیونه او په عین حال کې یو بشپړ جنګ او پراختی نښتې ته واردېدا نه بلکې د امریکایي عسکرو ساتل دي. البته باید یادونه وشي چې په دې ټکي په خاطر ول چې ایران په کراتو اعلان کړی چې که څه هم له امریکا سره جنگ نه غواړي خو په ایران د متحده ایالاتو د هر ډول پوځي یرغل په وړاندې د کوټلې او غخماتونکي غبرګون لپاره له کافي او غزشیندونکو توانه برخمن دی. د سیاسي تبصرې پای. قدرمنو ودونکو دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه د تاریخ پاڼې پروګرام، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې، او د صهیونیستي مسیحیت یا مسیحي صهیونیزم په اړه به تاسو ته ځانګړی مطلب او ځانګړی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، او په هغه کې بیلابیل مطلبونه، دینی، سیاسي، تفریحي مطلبونه دي، او همدارنګه موږ ستاسو نیوکو وړاندیزونو ته هم سترګې په لاره یو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، یو نړۍ مننه تاسو ته. پاتې ښه ورځ، ښه وختونه، ښه شېبې، د الله په امان، او خدای مو روغ او جوړ لره.
د تاریخ پاڼه. عزتمن اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه ومنی. عزیزان و سم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نه ورځ یا سې شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 13 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه پنځه دېرش کاله پخوا د لسم هجري قمري کال د رجب په 13 نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کشر زوی ابراهیم د یوې ناروغۍ له امله په یو نیم کلنۍ کې وفات شو. هغه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځانی زوی ګڼل کېده چې له حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها څخه نه و، بلکې د هغه مور ماریه قبطیه نومېده. هغه یوه وینځه وه چې د مصر بادشاه رسول اکرم ته په تحفه کې ورکړې وه، او د اسلام له قبلولو وروسته د هغه حضرت په زوجیت کې راغلې وه. له دې چې ابراهیم په پیغمبر ډیر ګران و، د هغه له لاسه ورکول هغوی لپاره ډیره سخته او غمجنونکې وه. د ابراهیم د وفات په هغه ورځ لمر له تندره ونیوه، او د خلکو په منځ کې آوازه شوه چې د دغې طبیعي ښکارندې رامنځته کېده د خدای د رسول د زوی د مرګ له امله ده، سره له دې چې هغه حضرت کولی شو چې د خلکو له دغه تصور نه خپلې ګټې لپاره استفاده وکړي، خو سم لاسې په ممبر کېناست او وی فرمایل: ای خلکو، بې شکه لمر او سپوږمۍ د حق تعالی د قدرت دوې نښې دی چې د هغه د فرمان او ارادې لاندې دی، او د چا د مرګ او ژوند لپاره یې نه نیسي، او هر وخت چې هغه دعا یا له هغو یو تن درنیولی وګورئ او لمونځ ادا کړئ. یادونه ضروری ګڼو چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها څخه څلور لوڼې او دوه زامن درلودل چې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرته ټول د خدای د رسول په ژوند کې له دنیا لاړل. نوی کال وړاندې د 1940 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د جرمني د توکمپال دیکتاتور اډولف هیټلر د واکوالۍ پړاو پیل شو. نېشنل سوسیالیست ګوند چې هیټلر تاسیس کړی و، د 1940 کال په انتخاباتو کې د جرمني د پارلمان یا رایشتک یو سل اوه څوکۍ وګټلې. هغه له صدر اعظمۍ وروسته په 1940 کال کې د جرمني له ولسمشرۍ تر رسېدو وروسته ځان د دغه هیواد رهبر ونوماوه، او د اس اس په نامه د یوې امنیتي ادارې او د یوې ستر شکنجه ځای په جوړولو سره خپل مخالفان د اجباري کار کمپونو ته ولېږول. هیټلر په میلیونونو خلک د خپلو توکمپالو موخو قرباني کړل. هغه په 1939 کال کې په ستمبر کې په پولینډ کې د ډینټزینګ د لان په نیولو سره د دوهم نړیوال جنگ پیلوونکی، چې بالاخره د جرمني د دغه هیواد متحدانو د ماتې لامل شو. هیټلر د دغه ماتې وروسته په 1945 کال کې خودکشي وکړه. شپږو یا کال مخکې د 1940 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د هندوستان د خپلواکۍ بنسټګر او د دغه هیواد ملي رهبر مهاتما ګاندي د یوه تعصبي هندو په لاس تېرور شو. ګاندي په 1946 میلادي کال کې زیږیدلی او له انګلستانه د حقوقو په څانګې کې فارغ التحصیل و، او تر یوې مودې پورې هم په جنوبي افریقا کې د مبارزو هندوانو رهبري یې په غاړه درلودله. هغه د انګریز استعمارګر له حکومت سره په مبارزې کې د هند د وروسته پاتې ولس د رهبرۍ په ویاړ په مهاتما یعنی پستر روح لرونکي مشهور شو. ګاندي په 1922 کال کې د مرګ یا خپلواکۍ د شعار په مطرح کولو په شپږ کاله بند محکوم شو او له آزادۍ وروسته یې په هندوستان کې د انګریز استعمار پر ضد د منفي مبارزې مشري وکړه. د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره له هلو ځلو سره یو ځای د ګاندي دغه عمل په هند کې انګریز استعمار پر تابوت سخت گزار وکړ. هندوستان بالاخره د 1948 کال په اگست کې د ګاندي په رهبری خپل باکه شو. د هغه له آثارو څخه د هغه په خپل قلم د ګاندي ژوند شرحه او له حقیقته د ما د تجربو کیسه نومې کتابونو ته اشاره کولی شو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د افغانستان او پاکستان د تیر اونۍ د ځینو بدلونونو په باب له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. د دغه نننی مطلب په پیل کې درته په دغو هیوادونو کې په تېره اونۍ کې د ځینو بدلونونو یوه لنډه شان خلاصه او بیا به مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې ته. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ایزانو په سر کې هم یو خلاصه در وړاندې کوو. د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د مبادلې د بهیر ګړندیوالی، په افغانستان کې د زده کړې ستونزې او د نړیوالې ټولنې اندېښنې، د ایران او پاکستان د ورورولې په باب د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې، او د ایران او پاکستان د سفیرانو بیرته خپلو ځایونو ته ګرځېده په تېره اونۍ کې ځینې مهمې پیښې وې. البته اوس مو رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
دوستانو، په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د افغانستان عدلیې د شرایطو لرونکو بندیانو د منتقلېده لپاره د تفاهم په ترڅ کې د خپل منځیو قضایي ملګرتیاو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ایران د عدلیه وزارت د نړیوالو چارو د مرستیال اسکر جلالیان کابل ته په سفر کې په قضایي حوزې کې د دواړو او دو اړخیزو ملګرتیاو پر پیاوړتیا او د شرایط لرونکو بندیانو د منتقلولو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو پر برابرېدو ټینګار وکړ. اسکر جلالیان د دې خبرې په منلو سره چې خپل هیواد ته د زندانیانو د منتقلولو لپاره د دوی راضي کېده لازم شرط یې تایید کړه. تهران او کابل افغانستان ته د شرایط لرونکو بندیانو د منتقلولو په باب تفاهم ته رسیدلی دی. د اسکر جلالیان په وینا په عین حال کې په ایران کې ډیری بهرني بندیان ګروهمن ندي خپل هیواد ته بیرته راوګرځي. د ایران د عدلیه وزارت د نړیوالو چارو مرستیال همداراز روښانه کړی ده تر څو چې افغان بندیان خپل هیواد ته د منتقلېدو لپاره خپله ګروهنه په کتبي توګه اعلان نه کړي، د هغوی د منتقلولو لپاره هیڅ اقدام نه ترسره کیږي. جلالیان وویل دمګرۍ د ایران په بندیخانو کې ټول ټال شپک زره شپک سو شل افغان بندیان شپې سبا کوي. په همدا ورستیو کې د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی د افغانستان د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت له مرستیال عبدالغنی فائق سره په تهران کې په کتنې او خبرو اترو کې افغانستان ته د افغان بندیانو د منتقلې دا په شمول په مختلفو موضوعاتو شورا او بحث کړی. په دې کتنې کې هم ټینګار شوی چې تهران د ایران افغانستان ته د بندیانو منتقلولو او د افغان کډوالو لپاره د مناسبو اسانتیاو برابرولو ته کلک هوډ لري. تیر کال د افغانستان د طالبانو د لوی څارنوالۍ یو پلاوی ایران ته راغلی و او د تهران او کابل د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په دغه پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا 850 افغان بندیان افغان چارواکو ته وسپارل شول.
ازنو په تیرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د نمائندګۍ د پلاوی مشر ټینګار کړی چې د افغانستان طالبان باید درکړي ممیز د کړې د ټولنې سولې او وسایل لپاره حیاتی دي. روزا او تا ما په خپل پیغام کې روښانه کړی دا طالبان باید درکړي چې زده کړې واځي او اخلاقي ضرورت نه دی، پر دې اساس د نړۍ جنسیت ته لا پام پرته دی د ټولو د زده کړې د حقوقو ساتنه او ملاتړ وکړي. مېرمن او تا مې په دوام کې روښانه کړي دا په اوسني لارې دباو یوازې درستو افغانانو ته د لا زیات توانو سبب کیږي، افغانستان له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې په انزوا کې ساتي. هغې وویل د مېرمن او انجونو د زده کړې حقوقو ته احترام یوازې د لویدیځې هیوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. د مېرمن مشر ټینګار وکړ په افغانستان کې زده کړې د ټولو لپاره یو لا مهم حق ګڼل کیږي، ځکه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو اساس دی. هغې زیاته کړې ده لا زده کړې د مېرمنو او انجونو د محرومیت دوام تلپاتې نه دی، ځکه هر ورځ چې تیریږي د ټولنې ښه او برابر اساس لا کمزوري کیږي.
تیرونی د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئیز موادو سره د مبارزه ادارې اعلان کړی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لممونیت ورسته په دغه هیواد کې د کاربندګرو عایداتو کم شوې دي. د دغه ادارې مشرانو ټینګار کړی دغه چارې په افغانستان کې د کورنۍ او خوراکي موادو پر تامین ادارې ډېرې اغیزې شیندلې دي. د ملګرو ملتونو د نشئیز توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر په وینا په افغانستان کې د نشئیز موادو استعمالونکي کاروندګر او تاوانموندونکي ټولنې د بحران له بیلابیلو ترنګلتیاو سره لاسو ګریوان شوې دي چې د هغوی اړتیاوې لا زیاتوي، ځکه په ټول افغانستان کې د 2022 میلادي کال کې د طالبانو په وسیله د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته کاروندګر د عایداتو له ډیر کمښت سره مخامخ شوي دي. د کوکنارو د کر له منع کېدا وروسته یو شمېر کاروندګرو د خپل عاید د کمېدا او د دغه فصل په ځای د بل فصل کرلو ته په نه لاسرسي شکایت لري. دوی له سرپرست حکومت غواړي څو د کرهنې د ودې او د بل فصل د کښت د خرڅلاو د اندازې د زیاتېدا په زمینه کې دي له دوی سره ملګرتیا وکړي. د افغانستان کاروندګر وایي له دوی سره باید ښې مرستې ترسره شي، مثلا د غنمو تخم او سره ورکړل شي چې وکرل شي. افغان طالبان ویلي چې کوکنار دی ونه کړي د دغه فصل په بدل کې ورته اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سره ورکوو چې تر دې دمه یې نه ده ورکړې.
دوستانو تیرونه پاکستان له یو شمېر مختلفو بدلونو سره مخامخ و چې په هغو کې تر ټولو مهمه موضوع د مختلفو مسالو په باب د پاکستان د موقته لومړي وزیر انورالحق کاکړ دا دریځ اعلانول و. انورالحق کاکړ د ایران له اسلامي جمهوریت سره پاکستان د دوستۍ په تاریخي مخینه په ټینګار سره په تیره بیا د خپل ګاونډي د امنیتي اندېښنو د ختمولو لپاره د اسلام آباد د هڅې په باب ټینګار کړی دی. ایران هماغه شان د پاکستان یو دوست ګاونډي او ورور هیواد دی. هغه وویل پاکستان تل په سیمه ایزو نړیوالو ټیټو اسکو کې له خپل رور او ګاونډي هیواد ایران سره کلک ولاړ دی او هیڅکله هم د دغه هیواد پر ضد له جنجال جوړونې او شخړو سره یوځای شوی نه دی. د کاکړ په وینا پاکستان په تیر وخت کې تهران ته د ترهګرو عناصرو د بیرته ګرځولو په شمول د ایران د امنیتي اندېښنو د ختمولو لپاره یو لړ اقدامات کړي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیره بیا د امنیتي او اطلاعاتي ملګرتیا او پیاوړتیا په شمول د ډیرو ارتباطي زمینو څخه په استفادې سره به په خپلو سرحدونو کې له ګډو چیلنجونو او مشکلاتو سره د مقابلې جوګو. د پاکستان موقته لومړي وزیر وویل چې ایران مغه شان از مونږ یو دوست ګاونډی او ورور هیواد دی او له نیکه مرغه دواړه ګاونډیانو ترمنځ هیڅ ډول ستراتیژیکه ډغره یا اصولي اختلافات نشته. انور حق کاکړ له فلسطین په ملاتړ کې د پاکستان په دریز یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د یو هیواد په توګه اسرائیل به د رسمیت پیژندل د پاکستان لپاره هیڅ ډول سیاسي، اخلاقي او اقتصادي توجیه نه لري او مونږ په خپل دغه کړچار ټینګ ولاړ یو. هغه زیاته کړې ده د اسرائیل له نیواګر رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره هڅې په مصر کې د انور سادات له وخت رئیس د پیړۍ تر معاملې یا د ابراهیم لینکن تر موافقې پورې ټوله د هغو د بې نتیجه کېده بیا اوس ثابته کړې ده.
او تیرونی په پا پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور او تاریخي اړیکو ته په اشاره سره ټینګار کړی دی. د ایران او پاکستان د دوو ورونو هیوادونو تاریخي او ژورې اړیکې د اړیکو د خړپړېدا د حل لپاره زمینه برابروي. امیری مقدم له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو ملګرتیاو په ټینګار سره زیاته کړې ده تر ټولو وروستی بدلون د ترهګرۍ د ګډ ګواښ کېده له امله و. هیله من یو چې په دوه اړخیزو ملګرتیاو په پیاوړتیا سره له ترهګرۍ سره مقابله وکړو. په تیرونۍ کې د ایران او پاکستان سفیرانو په یوه وخت خپل ماموریت په ځایونو کې یعنی په اسلام آباد او تهران کې خپل کارونه بیرته له سره پیل کړل. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړی خپل ډیپلوماټیکې اړیکې د سفیرانو په لیږلو سره بیا پیلوي. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته د واردېده مخکې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دی د پاکستان د رهبرۍ په خو او په زړه پورې هیلو سره زه د تهران په لور روان یم چې د یوې پیاوړې او له سولې ډکې رابطې لپاره کار وکړم. پیاوړی پاکستان او ایران د دواړو لورو د ولسونو د تاریخي اړیکو د لوړتیا او د سیمې لپاره یوه حیاتي چاره ده. د یوه نوي سپرکې د پرانستلو وخت دی. په عین حال کې د پاکستان او ایران د خارجه وزیرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو اترو وروسته هم د شوې موافقې په اساس په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم هم د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیرته ترسره کولو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د ایران سفیر اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د رسمي سفر په دورشل کې په یو پیغام کې د دواړو هیوادونو اړیکې تاریخي او ریخلارون کې بللې او ویلې خودلې ده چې تهران او اسلام آباد په متقابل ملګرتیا سره د ترهګرۍ لسپیری بل سره مقابله وکړي. د ایران او پاکستان خارجه وزارتونو تیرونی په یوې ګډې اعلامیې کې هم د خپل ماموریت ځایونو ته د دواړو هیوادونو د سفیرانو د بیرته ستنېدا په اعلان سره زیاته کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د خپل پاکستاني همڅنګ په بلنې سره اسلام آباد ته تللی دی څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ورورګلویزي او ښې اړیکې او راشه درشه لا زیات پیاوړي او دغه راز ناسم اخیستونونه هم لمنځه یوسي.
دوستانو دا دیونی پروگرام همدلتا پایتا ورسید. تربل پروگرام پا مهربان خدای سپارو.
خاط او آباد اوسی.
د غزې جنگ او مسیحي سهونیزم.
د تهران رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. د غزې د جنگ په دوام او د سولې په مخنیوي کې د عیسائی سیهونیزم د رول په اکله یو ځانګړی وینا مو تاسو ته برابر کړې چې د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی درته لخپل همکار
جمیل حسین بنګش
وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ایزنو مسیحی سیهونیزم په امریکا کې د یهودیانو یوه ډیره مهمه لابی ده چې د فلسطینیانو په حق د اسرائیلو د رژیم او سپینې ماڼۍ په پریکړو باندې اغیزه شیندي. په غزې کې د فلسطین د خلکو په نسل وژنه کې د سونیستي رژیم د ملاتړي بهیر د پردې تر شا کارونو په څېړنه کې د امریکې د عیسائی سیهونیزم د پیاوړي غورځنګ د نه انکارېدونکي رول نښې نښانې موجودې دي. اشان چې ځینې شناندي باور دي چې په زوره د فلسطینیانو تل او د هغوی پرله پسې وژل په هغو میلیونونو ډالرو ترسره کیږي چې مسیحي سیونستان یې هر کال اسرائیلو ته ورکوي. په تیرو څو میاشتو کې نړۍ د اسرائیل لخوا د تپل شوي بوګنونکي پوځي نیوا کاپارټایډ او په زوره د ایستل کېدو پر وړاندې فلسطینیانو د مقاومت د دوام کتونکي ده. د فلسطین له مظلومو خلکو سره د پیوستون او د اسرائیلو د حکومت بوګنونکو اقداماتو ته د نړیوالو د ځواب لپاره په ټوله دنیا کې چغې پورته شوې دي. په دې منځمان کې عیسائی سیونستان له بیت المقدسه د فلسطینیانو له وطن او په غزې کې په فلسطیني ملکیانو باندې له بمباري او د امریکې د بې قید او شرط ملاتړ غوښتونکي دي او داسې ښکاري چې پیاوړي عیسائی سیونیستي غورځنګ هم اوس مهال او هم د فلسطین د نیواک په اوږدو او خونړۍ تاریخ کې چې کوم رول لوبولې او لا یې هم لوبوي په ډېرو روایتونو کې په ورکېدو دی. مسیحي سیونیست مشران تل د فلسطینیانو مقاومت د یهود دښمنه سمبول په توګه معرفي کوي. په دې ورستیو کې د اسرائیل لپاره د متحدو عیسایانو د تنظیم سی UFI چې په امریکا کې د اسرائیلو د لابی تر ټولو ستره ډله ګڼل کېږي مشر او بنسټګر جان هاګل په یوه ټویټ کې ولیکل چې یروشلم او اسرائیل د یهودیانو دی. هغه په دغه ټویټ کې عیسایان ولمسول چې د شر پر وړاندې ودرېږي او له اسرائیلو خپل بې قید او شرطه مینا او ملاتړ څرګند کړي.
قدرمن اوریدونکو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې عیسائی سیونیزم چې په امریکا کې له اسرائیلو د ملاتړ تر ټولو ستره لابي ده نړۍ ته څه ډول کتنه او نظر لري. د عیسائی سیهونیست غورځنګ فعالان باوري دي چې یهودیان به د اسرائیلو د مقدس کتاب د ټاټوبي کنټرول په لاس کې واخلي او د نړۍ د پای ته رسېدو لامل بشي. د دغه توندلارې ډلې په باور کله چې عیسائیان نیکمرغۍ ته رسیږي او ژغورل کیږي د مسلمانانو په شمول ټول غیر مسیحیان به له منځه لاړ شي. دغه نړیلی دی چې جرړه یې د شپاړسمې پیړۍ په پروتستانیزم کې موجوده ده د هغه پړاو د استعماري زمینې انعکاس دی. د غلید عیسائی سیونیزم د یو سیاسي غورځنګ په توګه او د بنیاد پال غورځنګ د یوې برخې په توګه معرفي کوي. دغه نظر هغه وخت پیاوړی شوه چې د لارډ شافیټس بیوري، جان نیلسون ډیربی او ویلیام بلیک سټون په شان شخصیتونو د وخت د ختمېدو د وړاندوینه او په فلسطین کې د یهودي وطن د ایډیا تبلیغ وکړ. خپله برطانوي آرتهر بلفور د چې د بلفور اعلامیه په فلسطین کې د یو یهودي ټاټوبي د ژمنې په اکله بیانیه یې خپره کړه یو عیسائی سیهونیست و. لکه څنګه چې ولسمشر ویلسون دغه اعلامیه د یهودي سیهونیست د سترې محکمې د قاضي لویس برانسی په لمسه لاسلیک کړه.
Thank you. ایزن یهودی سیهونیزم د عیسائی سیهونیزم با یوه نوې او پرمختللې نسخه ده. په اروپا کې زیاتره یهودي سیهونستان دي و یهودی حکومت په جوړولو او د عیسائی سیهونستان پر راغونډولو ګډ نظر لري. په حقیقت کې دا عیسائی سیهونستان چې د عثماني امپراتورۍ له پرځېدو وروسته د فلسطین د نیواک لپاره ضروري امپریالیستي او پوځي ذمهواري پر غاړه واخیسته. د ملتونو د ټولنې زیاتره مشران هم لویدیز عیسایان وو چې اخر یې فلسطین او اسرائیل وویشل. بې شکه چې عیسائی سیونستی مشرانو له اروپا فلسطین ته د یهودیانو ځای پر ځای کول د یهودیانو د مسئلې لپاره مناسبه حل لاره ګڼله. د هغې له مخې په یوه جیو پولیټیک سټراټیجي کې سیمې کې د لویدیز د امپریالیستي ګټو د استازي په توګه یهودي حکومت جوړ شو. زیاتره عیسائی سیونستان په 1948 کال کې د اسرائیلو د حکومت جوړېدل چې تقریبا د 1.5 لک فلسطینیانو د اخراج سبب شو د مقدس کتاب د وړاندوینې د پوره کېدا او عملي کېدو په توګه ګڼي. د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې غزې او د جولان او غونډیو نیواک چې په 1948 کال کې پیل شو په ورته ډول د نښې په توګه تفسیر کېږي چې خدای اسرائیلو ته برکت ورکوي او د حضرت عیسی علیه السلام د راستنېدو لپاره لاره هواروي. ورپسې جنګونه او تیری د هغو زیاتېدونکو اقداماتو په توګه لیدل کېږي چې د آخر زمان اټکل چې عیسایان ژغورنې او د غیر مسیحیانو نابودۍ ته رسوي. په بله وینا عیسایي سیهونیزم به نښتې په تېره بیا په فلسطینیانو باندې د حکومت تیری ته مثبت ځواب ورکوي، ځکه چې په هغو کې زیاتره اسرائیل داسې ډېرې برترې خاوندان گنی چې له اخلاقی نظره له بل هر ځای یا د مزکی د مخ لا نور ټولو خلکو لوړ دی او په خپل ګمان په موعود ټاټوبی کې لغور خلکو ملاتړ کوي او په دې نظریه کې د پاکونې په دې کوشش کې هر جنگ عادلانه جنگ بل کېږي.
نن سبا اټکل کېږي چې د عیسائی سیهونستانو شمیر لږ تر لږه لسګونو میلیونو ته رسیږي چې د نړۍ د یهودیانو له نفوسو ډیر دی. په امریکا کې سیهونستان د اسرائیلو لپاره تر ټولو لوی او د ښې اړخو رایه ورکوونکو بلاک دی. تر ټولو لوی مسیحي سیهونستي سازمان د اسرائیلو لپاره د مسیحیانو متحد CUFI لس میلیونه غړي لري چې د اسرائیلو د لابی کولو د خورا مشهور سازمان یعنی ایپیک یا د امریکا او اسرائیلو د عامه اړیکو په کمیټې پورې اړوند یو لک غړي جوړوي. په امریکا کې له هرو څلورو بالغو کسانو څخه یو تن د انجیلي عیسائی په توګه پیژندل کیږي او 80% انجیلی عیسائیان یا په بله وینا د امریکا 40% نفوس باوري دي چې د اسرائیلو حکومت لخوا د میلیونونو عیسائیانو راغونډول په دوهم ځل د حضرت عیسی علیه السلام راتګ ته د نږدې کېدو نښه ده. په امریکا کې تر ټولو زیات فلسطینی ضد سیاستونه د عیسائی سیهونستانو لخوا لارښوونه کیږي. د مثال په توګه د اسرائیلو په اړه ډونالډ ټرمپ بهرنی سیاست وتوانېده چې د انجیلي مسیحانو بهیر تر ډیره ځانته واړوي. د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپو او د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په شمول عیسائی سیهونستانو د ټرمپ د حکومت تر ټولو لوړې څوکۍ نیولې وې. د ټرمپ د ولسمشۍ په څلورو کلونو کې نړۍ د اسرائیلو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د ښې پالې ډلې د پام وړ بدلونونو کتونکې وه.
ایزنو د فلسطین په استعمار باندې د عیسائی سیهونیزم په اغیز سترګې پټول د اسرائیلو د رژیم د ملاتړ یو تر ټولو ستر او اصلي غورځنګ ناڅا شمېرل کېږي. دغه غورځنګ په فلسطین کې د یهودیانو د بشپړا کنټرولولو په لټه کې ده. عیسائی سیهونیزم لږ تر لږه په 1910 کال کې د بلفور اعلامیې رئیس د فلسطین په حق لا د لویدیځ د سیاست مشري کړې ده او لا هم د فلسطین لا نیواکه د نړیوال ملاتړ د ملاتړ دی. دا هغه موضوع ده چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ د ختمولو د لارې جدي خنډ بلل کېږي. د طوفان لکسا عملیاتو او په غزه تلانګې د سیونیست رژیم خلاف د انساني جنایتونو په شروع کېدو سره د انجستانو په نامه د عیسائی سیونیزم په ورزنګ کې د اسرائیلي یهودیانو د سترو ملاتړو یوې ډلې له دغه ماشوم وژونکي رژیم څخه خپل ملاتړونه زیات کړل. د 2023 کال د اکتوبر په نیټه د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جنگ لا پیلېدو وروسته یوازې په دوو اونیو کې د لنجیک پیاوړې لابې له اسرائیلو سره 15 میلیون ډالر مرسته وکړه. افغانستان لا کلونو رئیس د امریکې په کانګرس کې د اسرائیلو په ګټه لابې کوي. په مسیحي سیونیزم غورځنګ کې دغه ریډیکل ډله د اسرائیلو په ملاتړ کې لاریونه کوي او په امریکا کې د قدرت جوړښت د خپلو کسانو د ننبسلو له لارې د تل ابیب په ګټه په فیصلو کې خپل نفوذ زیاتوي. دغه ډول له خپلو ګڼو کلیساګانو سره په افکارو کار کوي او د اسرائیلو د پراختیا غواړو سیاستونو دوام لپاره پیسې راغونډوي. په 1948 کال کې د اسرائیلو جوړیدا، په 1948 کال کې په شپږ ورځني جګړه کې د اسرائیلو د پوځ لخوا د بیت المقدس نیول او بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال، د بیت المقدس کتاب آخري زمانه لا وړاند وینو څخه دی چې ټولې په سیمه کې د سیونیست رژیم په ګټه دی. د دې فرقې دوی نورې وړاندوینې د بیت المقدس په غره کې د یهودیانو د سپیڅلي زی بیا رغونه چې د الاقصی جومات په جوړولو ته اړتیا لري او د اسرائیل لخوا د ټول فلسطین د راتلونکي کنټرول چې اسرائیل له کلونو راهیسې ورته د رسیدو هلې ځلې کوي. په هر صورت داسې شواهد او نښې نښانې شته چې د ښودنه کوي چې ځوان انګلیکان د ده د مور او پلار یا نیکونو په پرتله د آخري زمانې په الهیاتو کې د اسرائیلو پر رول لږ مین دي. د شمالي کارولینا په پوهنتون کې د برنا ګروپ لخوا ترسره شوي نظر غوښتنه یا سروې د ښودنه کوي چې ځوان انجلیکان د زړو انجلیکانو په پرتله د اسرائیلو ډېر لږ ملاتړي دي. دا سروې د 2013 کال او 2020 میلادي کلونو ترمنځ د دوی په چلند کې د ستر بدلون ښودنه کوي او د ځوانو انجلیکانو په منځ کې د اسرائیلو ملاتړ له 50% څخه 43% ته راټیټ شوی دی.
زدمنو اوریدونکو د مسیحي سیونستانو په اړه د دغه مطلب وختم په دې ځای کې پاتې سیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.